کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له امله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بدلی دی. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی. د روغتیا نړیوال سازمان د کووید-19 یا کرونا ویروس د تازه موج د خپرېدو ګواښ هم کړی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي ټینګار وکړ چې طالبان باید د اور کم پر ژمنه عمل وکړي او د کرونا ویروس نوې څپه چین ته مخه کړې ده. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده چې د ناتو د 10 غړو هیوادو دفاع وزیران د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. دا غونډه سبا پیلېږي او د 2 ورځو په مخه ده. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ارزونه هم وشي. په ناتو کې د امریکا د متحد ایالاتونو استازي کی بیل هاچسن پرون په یو ویډیو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړ، هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو باعث شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به تر ډیره د دغه تړون په غړو هیوادو کې د کرونا ویروس خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازی وایي چې طالبان باید د اور کم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپله کړي. سټیفانو پونټي کورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. ښاغلی پونټي کورو پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې په اړه لیکي: ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو لوریو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشي کولو او بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بحث وکړ. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په اورګو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ولسي پاسون کوونکو 2 سرتیري وشل شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل:
امروز یک حلقمان کنار جاده در مسیر قریه ایلاق
دی وایي نن یو ماین د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ په اړوند یلاق سنگي سیمه کې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې له بده مرغه چاودېدلی دی. په چاودنه کې د ولسي پاسونوالو 2 سرتیري وژل شوي دي. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې په پیښه کې د پاسونوالو یو بل سرتیری هم ټپي شوی دی. د امنیت قمندانۍ ویان د بلید پړه پر طالبانو واچوله، خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه طالبانو یا کومې بلې ډلې نه دی منلی. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې او چین د کرونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پکینګ ډېرې برخې بندې کړي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د نړۍ هیوادونه باید احتیاط ته دوام ورکړي ځکه د دې وبا د بیرته راستنېدو احتمال شته. تیدروس ادانو گبریوسیس د دوشنبه پر ورځ ویل د کووید-19 ناروغي موارد په لومړیو 2 میاشتو کې 100,000 ته ورسېدل، په داسې حال کې چې اوس د ورځې 100,000 کسان په دې ناروغي اخته کیږي. د WHO مشر زیاته کړه چې دا ناروغي په آسیا او امریکا کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ د تایید شویو مواردو شمیر نن سه‌شنبه له 8,000,000 واوښت او د مړیو شمیر 4,040 ته نږدې شوی دی. د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کورونا ویروس د خپرېدو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15مه ترسره شي. د انتخاباتو ته له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. په ورته وخت کې دا انتخابات د ناتو د دې نوي غړي هیواد د پخواني سریاسم زوران زیف ته حمایت یو آزموینه ده. زیف د جنوري په میاشت کې وروسته تر دې استعفا وکړه چې اروپایي ټولنه ونه توانېده چې له دې ټولنې سره د شمالي مسدونیا د یو ځای کېدو په خاطر د خبرو لپاره نیټه وټاکي. اروپایی ټولنې په مارچ کې وویل چې له شمالي مسدونیا او البانیا سره به د غړیتوب لپاره خبرې پیل شي. د شمالي مسدونیا انتقالي حکومت مخکې د اپریل 12 نیټه د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا ټاکنې هغه وخت وځنډېدې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 25,000 ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاوه چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پرې کوي، او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پرېوځي. د ټرمپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تېره اونۍ د جرمني او امریکا رسنیو خپاره کړل لومړنی رسمي تایید بلل کېږي. اوس مهال 4,500 امریکایي سرتیري په جرمني کې دیره دي. د امریکا دفاع وزارت پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمېر پوځیان پولنډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي، او یو شمېر نور به متحد ایالاتو ته ستنوي.
احمد شیبارو د افغانستان سیم یو نړۍ خبرونه ویل. کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ هم دغه اندېښنه څرګندوي.
متاسفانه ملکی کسان او غیر نظامی خلق همیشه قربانی وی تاوتریخواله زیات شوی ده، او د مونږ لپاره یو لوی اندېښنه ده.
په افغانستان کې د کرونا ویروس په اړه باندې هم اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې هر ورځ په جماعتونو کې د دریو څلورو جنازو اعلانونه کېږي. د کابل د دیمزنګ د جماعت مؤذن نظر محمد په دې اړه وایي:
هر ورځ درې اعلانه موږ ته راځي اعلانوم چې د مرض وایرس کرونا په طریق باندې.
په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیون اوخته. اخوه د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 یا کرونا ویروس د تازه موج د خپرېدو ګواښ کړی دی. بیا هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې لیکلي، یوازې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 3,000 ماشومان د بېلابېلو نښتو، بمي چاودنو او جګړو له کبله وژل شوي. په راپور کې زیاته شوي، په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لوریو د ماشومانو حقونو ته پام نه دی کړی، او د جنګ لپاره یې هم ترې ګټه پورته کړې. اخو د افغانستان د بشر حقونو خپلوا کمیسیون د جګړې له ښکېلو لوریو غواړي چې د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي. امید زهیرمال په دې اړه جزئیات راټول کړي، او همدا شېبه د ټلیفون په کرښه خپل راپور راته وایي.
سلام تاسو ته، کتاب هغه د تاسو ویل ملګری ملتونو تازه ویل چې افغانستان له هم د ماشومانو لپاره تر ټولو نا امن ځای دی. د دې سازمان د راپور پر بنسټ یوازې تیر 2019 کال کې په افغانستان کې د جګړو له کبله 3,900 ماشومان وژل شوي، او په ټوله کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي 3,410 قضیې ثبت شوي دي. په راپور کې د ماشومانو د وژل کېدو تر ټولو لوی مسؤلیت د حکومت پر مخالف وسلوالو اچول شوی چې له ډلې طالبان د 1,238 کسانو د وژل کېدو، داعش د 2,230 ماشومانو د وژل کېدو، او د پاتې 550 ماشومانو د وژل کېدو پر نامعلومو وسلوالو اچول شوی ده. ملګرو ملتونو همدا ډول افغان حکومتي ځواکونه او ملاتړ یې هم د 1,230 ماشومانو د وژنې مرتکبین بللي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو په راپور کې له ماشومانو سره د جنسی ځورونې او بچبازی په خوته هم اشاره شوې چې له قولې لا هم دوام لري، او افغانستان او افغان ماشومان قربانیان دي. د افغان حکومت موږ د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه نظر وغوښت، خو وایندویان خبرو ته حاضر نه شول، مګر طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا ډول راپورونه استخباراتي بڼه لري او د دوی پر ضد د پروپاګند برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د سیشن بپور ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل لوري باید د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي.
لبد مرغه ټول د جګړه الخونه په حفاظت او حمایت له غیر نظامی او ملکی کسان پام نکوي او دا متاسفانه باعث شوی ده چې ملکی کسان او غیر نظامی خلک همیشه قربانی وي. شاهد دیو چې خشونت توتریخواله او زیاتی زیات شوی ده او دا د مونږ لپاره یو لوی اندېښنه ده.
ملګری ملتونه داسې مهال افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هېواد بولي چې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ دی. آسف د چلډرن هم په یو راپور کې ویلي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې له هر لس ماشومانو څلور یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي په افغانستان کې د تیر کال په پرتله مرستو ته د اړو ماشومانو شمیر 15.1 میلیون زیات شوی دی.
امید زهیر ملو د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه موږ ته خبرې کولې. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له امله د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. په همدې ارتباط د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده. د بشري حقونو سازمان وایي د جګړې ښکېلو لوریو د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنو ته پام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تازه راپور کې د ماشومانو د مرګ ژوبل د زیاتېدو اندېښنې راپورته شوي دي. صالح محمد صالح له ښاغلي لاله په دې مرکه کې لومړۍ پوښتنه کړې چې له پرله پسې غوښتنو سره سره ولې لا هم په جګړو کې افغان ماشومان وژل کېږي.
په خوشنۍ سره چې جګړه په خپله باندې د دې یو مهم لامل دی چې انسانان ژوند اخلي او په ځانګړي توګه د ماشومانو نه. په دې وروستیو وختونو کې کله چې د جګړې پاړوان باندې د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کیږي نو په هغې کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو کلونو پورته تللې ده. د جنګ ښکېلې خواوې د ماشومانو حقونو ته درناوی نه کوي، د جنګ اصول او قوانین په نظر کې نه نیسي. د بشرپالنې نړیوال قوانین چې د جنګ په وخت کې د ملکي خلکو په ځانګړې توګه باندې د ماشومانو ژوند خوندیتوب کوي نو د جنګ ښکېلې خواوې چې دي دغه قوانینو ته درناوی نه کوي.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړ ادارو په وار وار د جګړې د ښکېلو لوریو غوښتنه کړې چې په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي، خو د ماشومانو د قرباني کېدو لړۍ لا هم په افغانستان کې ختمه نه ده. د جګړې ښکېل لوري دا غوښتنه جدي نه ګڼي او که څه مسله ده؟
خوشنۍ سره چې د جنګ ټولې خواوې چې کومې دي دوی د تیرو شلو کلونو را په دې خوا باندې دوی ژمنې کوي چې موږ د ولسي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې او د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې ژمن یو. په هغه ورځو کې چې هغه مهمې ورځې لکه د اختر ورځې، لکه د نوي کال ورځې یا نورې دغسې د ورځو په مناسبت باندې چې کله هم دوی خپل اعلامیې خپروي نو په هغه کې د دوی یو تعهد او وعده همدغه وي چې دوی ولس ته وعده ورکوي چې موږ به د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې ژمن یو. ولې دغه ژمنه تر اوسه پورې صرف د وینا تر حده پورې پاتې ده؟ څرنګه چې په عمل کې لازم وه او ضروري وه تر اوسه پورې دوی دغه ژمنه په عمل کې نه ده پلي کړې. د جنګ ښکېلې خواوې او په ځانګړې توګه باندې د دوی رهبرۍ چې کومې دي هغې خبرې کوي، وینا کوي، خو د پلي کېدو په اړوند باندې دوی کوم د دې لپاره کوم میکانیزم نه لري، کومه د څارنې کومه ډله نه لري، د مکافاتو مجازاتو کوم سیستم نه لري. نو په دې خاطر باندې چې د جنګیالي نه د هغه د اعمالو پوښتنه نه وي، د جنګیالیانو سره د مجازاتو د مکافاتو برخورد ونه شي، نو طبیعي ده چې په هغه ټولنه کې او په هغه جنګونو کې به نه یوازې دا چې ماشومان قرباني ورکوي بلکې ټول انسانان به قرباني ورکوي او د انسان د ژوند ارزښت او د انسان وینه به هلته کوم قیمت ونه لري.
ستاسو د ادارې غوښتنه څه ده؟ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره څه فکر کوئ چې باید کوم اقدامات وسي؟
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د جګړې د ښکېلو خواونه وخت په وخت باندې غوښتنه کړې ده چې اول جګړې ته د پای ټکی ورکړي او تاوتریخوالی راکم کړي. جګړه د هیڅ مسلې د حل لاره نه ده او یوازې خبرې دي چې د هغې لارې سوله تامین کېدلی شي او سوله د جګړې ځای نیولی شي. نو موږ همیشه د جګړې په خواو باندې غږ کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته لاړ شي تر څو پورې بین الافغاني خبرې وشي او زمونږ کورنۍ جګړه د پای ټکی پیدا کړي او د دې سره به نه یوازې انساني ژوند خوندي شي بلکې افغانستان به د پرمختګ طرف ته لاړ شي او د هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې مخې لري د هغې لاسونه بلند شي. د جنګ ښکېل خوا په هغه شکل باندې چې باید دوی زمونږ غوښتنې ته درناوی کړی وی په هغه شکل او په هغه پیمانه باندې دوی نه یوازې زمونږ غوښتنو ته درناوی نه کوي بلکې د ټولو ولس غوښتنو ته درناوی نه کوي.
د بشري حقوقو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې، هغه وویل چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د جګړې ښکېلې خواوې د بشري حقوقو د مدافعینو هیڅ غوښتنې په پام کې نه نیسي او بیا هم د ماشومانو مرګ ژوبله لا پسې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اساس افغانستان یو ځل بیا د وسله والو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم په کابل کې د کرونا ویروس په خاطر باندې د خلکو د اندېښنو او دا چې د کرونا ویروس له کابل څومره مړینې زیاتې شوې په دې اړه باندې راپور لرو. د کابل ښار د بیلابیلو جماعتونو ملا امامان او مازینان وایي چې دوی ته هر ورځ درې څلور ان تر لسو پورې د جنازو اعلانونه راځي او اکثر هغه کسان دي چې د کرونا ویروس له کابله مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او په اوسط ډول شاوخوا یو نیم زر پیښې هر ورځ ټیسټ کیږي چې له ډلې سلګونه کسان په کرونا ویروس اخته کیږي. په دې اړه باندې فیروزې عزیزی یو راپور له کابله رالېږلی دی.
کابل کې د کرونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره د جنازو اعلانونه هم زیات تر غوږو کیږي. نظر محمد چې د کابل د دهمزنګ سیمې د جامع جمعه مازن دی وایي د تیر په پرتله له جمعه نه فوتی اعلانونه زیات شوي دي.
بارکزه هغه مې چې هر ورځ درې اعلان مونږ ته راځي درې څلور مونږ ته راځي اعلانومې چې د مرض وایرس کرونا په طریق باندې کومه اعلان کومه.
دا وایي مخکې به په اونۍ کې دوی په دې شمېر اعلانونه درلودل. د نوموړي د خبرو پر بنسټ په ورځني ډول په دې شمېر وفیات په اونۍ کې تر شلو هم اوړي. نظر محمد وایي دوی ته د سیمې د خلکو په اړه معلومات وي او د کورنۍ لخوا هم ورته ویل کیږي چې دغو کسانو د کووېډ 19 ناروغۍ له امله سا ورکړې ده. د کابل د خیرخانی سیمې د سرور کائنات جماعت خطیب مولوي عبدالرحمن رحماني هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جماعت کې هم د روزي میاسي را پدې خوا د کورونا ویروس لعمل فوتی اعلانونه زیات سوی دی.
تیر پرتله مو اوس د مړو شمېر زیات شوی. د روژې میاشتې را پدې خوا د همدغه کورونا ویروس له امله د موږ جومات او سیمه کې شاوخوا لس کسان وفات شول.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې هر ورځ په اوسط ډول له 150 تر 300 پورې کسان چې په کرونا اخته شوي مړ کیږي.
عمر کې مو داریم عمر نه تنها
هغه شمېر چې له موږ سره ثبت نه یوازې له روغتونونو دی بلکې له ولسوالیو نواحي گذرونو هدیرو او هغه مرکزونو چې موږ ورته د مړو د منځلو او وجود عفوني کولو لپاره خپل کسان استو. نو له دې رسونو موږ ته دا معلومات او شمیر شریکیږي او د هغه په اساس وایو چې په کابل کې هر ورځ په اوسط ډول څلوي خو تر دېش کسان د کرونا وایروس له امله وفات کیږي.
د کووید 19 ناروغۍ لامل د وفیاتو د کچې د لوړېدو یو لامل دا خودل سوی او پاړه انتقادونه هم مطرح کیږي چې په روغتونونو کې ناروغانو ته په کافي اندازه اکسیجن او نور روغتیایي خدمات نه وړاندې کیږي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا ادعا ردوي چې اوس د کووید 19 ناروغانو د مړینې کچه لوړه سوی وي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال شفیق شهیم د دوشنبه په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال په دې اړه د ازادي رادیو د پوښتنې په جواب کې وویل
یوازې له اختر یوه اونۍ وړاندې او دوه اونۍ وروسته کله چې خلکو زموږ خبرداری او روغتیایي لارښوونې په جدي ډول په پام کې ونه نیولې نو د پیښو کچه هم لوړه شوه. خو که د خلکو همکاري وي موږ دا ناروغي په سمه توګه مدیریت کولی شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ورځ بلې ته د دغه ګواښونکي ویروس لمن لا په پراخېدو ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم خبرداري ورکړی چې هیوادونه باید له دې امکانه غافل نه وي چې کرونا ویروس یو وار بیا اوج ته رسیدلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دا خبرداري دې ته په پام ورکړی چې اروپایي هیوادونه هغه بندیزونه چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي وو هر ورځ لا زیات نرموي. کرونا ویروس اول وار په دسمبر کې د چین له ووهان ښار را پیدا او ټول نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت په وروستیو کې ویلي ویروس د ویروس حرکت کنټرول کړی او نوې مثبتې پیښې په بې ساري ډول کمې شوې. خو له چین وروستي رپورټونه څرګندوي چې ویروس بیا دا وار له پیکینګ د زیاتېدو په حال کې دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو مرکز تازه معلومات خپره کړي چې جزئیات فرشتې جلالزی لیدلي. فرشتې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه په خبرداري کې څه ویلي دي؟
زفی الله جانه، اول خو د پنړی کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 8 میلیونو ته رسیدلې دي. له دې کبله د مړو شمېر 4,10,000 کسان دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون ویلي چې د 1,00,000 مثبتو پیښو تایید مخکې 2 میاشتې وخت ونیو، خو اوس د 1,00,000 شمېره یوه ورځنۍ شمېره سوې ده. یعنی دا د ویروس د خپرېدو سرعت زیات شوی دی. ګبریوسس وویل چې په آسیایي هیوادونو او جنوبي امریکا کې د کورونا ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. ډاکټر چټای اشاره وکړه دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت پرون د هغه هیواد د پلازمینې په ځینو برخو کې ځانګړې سیمې بیا قرنټین کړې. د کورونا ویروس ته معاینې بهیر یې ګړندی کړی او هڅې پیل کړي چې دغه د دې اوبا د بل موج مخ ونیسي. په پیکینګ کې 9 استوګنې سیمې تر کلکې څارنې لاندې سوي او د سیمو ته د خلکو تګ راتګ څارل کیږي. په پیکینګ کې تقریبا 50 ورځې هیڅ نوې پېښه نه ثبتوي، خو په دې ښار کې یو وار بیا د اوبا د خپرېدو امکانات پیدا شوي دي. د جون د 12 نیټې څخه په پیکینګ کې 16 پېښې د خوراکي موادو لوی لوی منډوي سره چې د ټول پیکینګ د غذایي موادو 80% هلته خرڅېږي تړل شوي دي. نو داس معلومیږي چې په دغه هیواد کې یو وار بیا دا ویروس خپرېدو په حال کې دی. په همدې حال کې پرون په نوې زیلاند کې اعلان وشو چې په یوه میاشت کې لومړی نوې مثبته پېښه ثبت کړې ده. نو په داسې هیوادونو لکه چین او نوې زیلاند کې د نویو پېښو ثبت څرګندوي چې نړیوال کرونا ویروس سره په مبارزه کې له څومره سخت وضعیت سره مخامخ دي او څومره اوږده لاره ورته پرته ده. نوې زیلاند یوازې 15 میلیونه وګړي لري. نو تیره اونۍ اعلان کړی و چې 22 تنه د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه سوي او ویروس یې له منځه وړی دی. خو دا د اوس بیا د تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی دی او دو ټولو مسایلو ته په کتو او دې ته چې اروپایي هیوادونه سرحدونه سره خلاصوي او د سفر ازادي پیلوي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریوسس دغه وروستۍ خبرداري ورکړی دی.
وربه شو بیرته چین ته کوم ځای چې دا ویروس پاول وار تیر دسمبر راپیل سو ټول نړۍ ته خپور شو. اوس هلته بیا ویل کیږي چې دا ور له پیکینګ دغه ویروس په خپرېدو ده. په دې اړه باندې څه معلومات دي؟
وو چین کله چې د دسمبر په میاشت کې 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د خپرېدو راپور ورکړ سو هغه له چین وو. یعنی چین د دې ویروس د مور خاوره ده. خو کله چې د چین حکومت دغه واقعیت ثبت کړ دوی د ټولې نړۍ په پرتله ډیر زیات بندیزونه او سخت قرنطینې ولګول او پورسیو کې اعلان کړی و چې دا ویروس تر کنټرول لاندې کړی دی او د چین استاینه هم په دیني برخو کې وسو چې د ویروس د کنټرول لپاره یې ښه هڅې کړې دي. خو دغه دوهم وار د دې ویروس خپرېدو د ځایران د روغتیا نړیوال سازمان هم پاندېښنه کړې دی او اوس دوه اوسې خبرې باید وکړم. د امریکا په متحدو ایالاتو کې نږدې شلو ایالتونو چې اقتصادي فعالیتونه یې له سره پیل کړي وو ویلي چې په بې ساري ډول زیاتې مثبتې پېښې ثبت کړي دي او سره له دې چې د کورونا ویروس د ټیسټ یا د معاینې زیاتېدل د دغو ارقامو په راڅرګندېدو کې رول لري خو د فعالیتونو عادي کېدو او د مارکیټونو خلاصېدو په دې کې یو مهم رول لوبولی. امریکا کې د ویروس مثبتې پېښې 2.1 میلیون ته رسېدلې او 1,16,000 وګړي له دې کبله مړه.
مننه فرشته جلال زی وه د کرونا ویروس په اړه باندې تازه معلومات موږ ته راکړل چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه ویروس د یوې نوې څپې د خپرېدو ګواښ کړی دی. وربه شو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صاحبی ویلي دي.
د هلمند کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمیه لکو ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت په 15,910 هکټار ځمکه کې د پنبې کرکیله شوې چې فی هکټارۍ 4.1 میټریک ټنه پنبې په ورکولو سره له دغو کروندو څخه به ټول ټال 15,221 ټنه حاصل ترلاسه شي. په هلمند کې د بوست تصدۍ چارواکي وایي چې د بوست تصدۍ فابریکه په کلنی ډول د 10,000 ټنه پنبې د پروسس وړتیا لري. افغان بزګران له ډېر پخوا راهیسې پنبه دانه کوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. تر دې وړاندې افغانستان په سیمه کې د پنبې او نخي کالیو ستر تولیدونکی هیواد بلل کېده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د تازه میوو صادرونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی ته د مناسب مارکیټ په موندلو کې همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی لومړي مرستیال محمد یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دوی له یادو سوداګرۍ ګر سره په ناسته کې د دوی ستونزې اوریدلې او هڅه کوي چې ورته بازار موندنه وکړي. نوموړي وویل چې د تازه میوه صادرونکي ټولنې شکایت لري چې د دوی میوه دننه په هیواد کې مارکیټ نه لري او بهر ته د میوه په صادراتو کې ګڼ بندیزونه لګول شوي دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.20 افغانۍ پوله، 1 روپۍ یورو 4.80 افغانۍ، 1 انګلیسي پاونډ 4.90 افغانۍ پوله، 1 سعودي ریال 10 افغانۍ، 1 هندي روپۍ 9.80 افغانۍ، 1 ایراني تومان 4.40 افغانۍ پوله او 1 پاکستاني روپۍ 4.70 افغانۍ.
اوس باور شو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو وایي د ښار د سړکونو ډېرې ونې بوټي او چمنونه په همداشنه پسرلي کې خزان شوې دي. دوی وایي ښاروالۍ د غوونو بوټو او چمنونو د اوبو کولو لپاره اوبه لري خو په وخت نه ورکوي. د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي د امکاناتو د کموالي له امله دغه ستونزه رامنځته کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی او راپور رالیږلی.
دا غزنی شهر د دریم پلان اوسیدونکی عبدالله د ښاروالۍ اړوند مخامخ چمن ته ګوته نیسي او وایي تاسو وګورئ دا چمن د وچېدو په حال کې دی.
د غزنی ښاروالۍ فعالیتونه چې تاسو ګورئ تقریبا د نوي کال له شروع سره په ټپه ولاړ غوندې دي. دغه چمن مخته مخامخ ته تاسو ګورئ د ښار په بېلابېلو برخو کې موجودې ونې او نور بوټي دي، هغه تږي دي. نو هیله ده چې دغه کوچنې ساحې او ګلدانونه او د ښاروالۍ مربوط چې کوم فعالیتونه دي هغه په ښه ډول سرته ورسیږي. خلک راضي نه دي او ښاروالۍ هیڅ موجودیت نه محسوسوي.
احمد وتک چې د غزنی ښار په شامیر صاحب سیمه کې ژوند کوي وایي ښاروالۍ زیاتې اوبه لري، ځای پر ځای برمې وهلې دي خو بیا هم چمنونو ونو او ګلدانونو ته اوبه نه ورکول کېږي.
که موږ وګورو د غزنی ښاروالۍ هیڅ کوم د ستاینې وړ فعالیت نه دی ترسره کړی. مثلا که وګورو د اوبو رسونې برخه کې چې پارکونه تر اوسه اوبه نه دي رسېدلې، اکثریت یې وچ شوي دي. نو په ټوله کې که ووایو داسې یو فعالیت نه ترسره کړی چې موږ یې ستاینه وکړو.
دا غزنی اوسیدونکي له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي ترڅو د ښار زرغونوالي ته پاملرنه وکړي خو د غزنی ښاروال بیا وایي د پرسونل او امکاناتو د کموالي له امله دغه ستونزه رامنځته سوې ده. انجینر مختار احمد ملکیار ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ غزنی به پرسونل کې داره اکتفا نمیکنه،
دا غزنی شاروالی پرسونل لري هغه بسنه نه کوي لادی عمل په ځینو کارونو کې کوتاهی کیږي په هیجو یو څونی او چمنونه لښ خزان وهلې دي خو بیا هم زموږ پرسونل هڅه کوي ترڅو شار پاک وساتي په ځانګړي توګه د شارونو بوټو او چمنونو ته د اوبو ورکولو او زرغون ساتلو په برخه کې دا غزنی مدنی فعالان بیا د انجینر ملکیار خبره ناسمه بولی او وایي ښاروالي زیاتو کارمندانو ته د معاش ورکولو او د ښار ښکلي کولو لپاره بودیجوي وړتیا لري خو مدیریت یې سم نه دی. جمیل وقار وایي
د غزنی ښاروالي لخمرغه نهایت زیات عایدات لري که موږ د دوی جایدادونه وګورو که د دوی هغه فعالیت چې د مالیاتو له بل اړخه دوی ته راځي هغه وګورو دا لخمرغه بیخي زیات او دا بانه زه فکر کوم د دوی بې ځایه ده له کارونو چې هغه اوږې او شانې خالي کول دي.
دا غزنی اوسیدونکو د غزنی ښاروالۍ له خدمتونو په داسې حال کې سرټه کوي چې د چاپیریال ساتنې ماهرین وایي که ښار زرغون سي ونې شنې سي بارانونه به ورسره زیات سي. روغتیایي ماهرین بیا وایي که ونې بوټي او چمنونه زرغونه سي هوا به پاک او د ځینو ناروغیو مخه به ډپ سي. د دې ترڅنګ زرغونه سیمه د طبیعت د برابرۍ او خوشحالۍ لپاره هم یوه ښه بېلګه بلل کیږي.
لغزنی مو ده حبیب رحمان تاثیر راپور واورید او سم ورزو لند خبرونو ته چې احمد شیباری وای.
تاکل شوی ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادو دفاع وزیران د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې سبا او بل سبا خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وایي چې طالبان باید د اور کم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لاره خپله کړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي په ارګو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ولسي پاڅونوالو دوه سرتیري وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستي او چین د کرونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پیکینګ ډېرې برخې بندې کړي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د نړۍ هیوادونه باید احتیاط ته دوام ورکړي. د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کورونا ویروس خبرېرو سربیره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15 تر سره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 25,000 ته راکم کړي. دا خبرونه
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د نوریا سنوري په قربتوب مېروي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. نن د کورونا وایروس یا د کووید 19 ناروغۍ پر تشخیص او درملنې خبرې کوو. لکه چې د کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، پرې د اخته کسانو د تشخیص او د ناروغانو د درملنې په برخو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. په هغې چټکۍ سره چې دغه وایروس په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې دی او هره ورځ سلګونه کسان پرې اخته کېږي، د مشکوکو پېښو د تشخیص لابراتوارونه او دغه راز د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره ویل کېږي روغتیایي امکانات ډېر محدود یا کم دي. د ستونزې ته په پام د افغانستان د روغتیا نوي وزیر تېر اونۍ اعلان وکړ چې خصوصي روغتونونه به هم له دې وروسته اجازه ولري چې د کووید 19 ناروغانو درملنه وکړي. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا مثبتې پېښې له 40,000 او له امله یې د مړینو هم له 4,500 واوښتي. په ټوله نړۍ کې بیا د کورونا پېښې څه کم 8 میلیونه ته نږدې شوي او د مړینو یې له 430,000 اوښتي. په خپرونه کې مو ډاکټر اکرم ملکزی او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ته بلنه ورکړې. ښاغلی ملکزی له جرمني او ښاغلی سمسور هم له کابله د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو مېلمنو ته هرکلی وایو. ملک زای صاحب، کرونا وایروس خو لکه د نورې نړۍ په څیر په افغانستان کې هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. تر اوسه پورې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر تبلیغات شوي دي. په افغانستان کې هم د مختلفو لارو خلک خبر شوي دي. کوم عمده لارښوونې باید په پام کې ونیسي چې خلک پر دغه وایروس اخته نه شي؟
دومره خبرې چې به تیرو څلور میاشتو کې شوي دي، ظاهرانیم چې سړی اوس کومه نوې خبره وکړي. خبره دا ده چې هر څومره چې سړی خبرې کوي ما ته داسې ښکاري چې د ډېرو ډېرو هیوادوالو البته نه یوازې افغانانو بلکې ټول نړیوال ښایم چې خپله هم دې جرمني کې چې زه اوسېږم دلته هم داسې ده په یو غوږ باندې نه وځي بل غوږ نه بېرته وځي که داسې وي هم بده نه ده ځکه که یو غوږ نه نه وځي بل غوږ نه چې وځي یو پوټی په مغزو کې پاتې کېږي د ځینې کسانو چې دی بیخي یو غوږ نه نه ځي بل غوږ نه چې اخوا نه تېرشي بېرته لکه پینګ پانګ توغ نه په شا راځي خبره دا ده چې هر څومره چې سړی وای 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 خلک پرې عمل نه کوي
همدا علت ډاکټر صاحب ملک زای چې موږ په خپرونه کې په تېره بیا د روغتیا خپرونه کې او نورو خپرونو کې که نور د کورونا ناروغي په درملنې یا نورو اړخونو باندې غږیږو بیا هم موږ تر ډېره وسوسه دا هڅه کړې ده چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هغو سپارښتنو یادونه وکړو یا د نورو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا یا دغه راز د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا خلکو ته ورکول کېږي تر څو پورې چې دغه وبا ډېر خبره نشي خو لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې خلک بابې زبولي په داسې حال کې چې دغه خطر ډېر جدي دی ولې آیا دا فرهنګي ستونزه ده
نو داسې به وایم علت دا دی زه خو افغانستان خو یو بېوزله هېواد دی هغه دا دی چې هلته ګوره ماسکونه لږ دي هلته بل دا دی چې خلک ډېر خلک په یوې ورکوټي کوټې کې تي اوسېږي په یو ځای کې اوسېږي خلک ځان ته قابونه بیل بیل نه لري ډېر کسان چې دي د یوې کاسې نه ډوډۍ خوري ډېر کسان دي چې یو جام نه اوبه څښي هغه دا خو د بېوزلۍ خبره زه اوس د مړې اروپا نه خبره کوم دلته خو دومره ماسکونه اوس پیدا شوي دي چې هر ورځ اعلانونه اعلانونه اعلان یو مغازه نشته چې هلته ماسک پرې ایښودل شوی نه وي چې د اخیستلو دپاره او دومره الکولونه دلته ایښودل شوي د لاسو دپاره دومره لاس کښې دي چې څه وایي بیا هم چې ګورې ورځ په ورځ دلته اوس اروپا کې داسې نه ده چې اور کورونا د منځه تللې ده بیا هم شته دلته خبره دا ده چې خلکو مغزو ته دلته اروپا خبره ښیم دا نه ځي چې دا مرض کومې لارې نه تېرېږي یو مثال وایم څو ورځې مخکې ما خپله کور ته مې یو کارګر بسته کار مې راوستې او کار دپاره نو هغه بیا یو شی په دې چې یوازې و یو شی و هغه داسې دیوال کې مېښو ما ته یې وویل چې دا ټینګ ونیسه ما چې ټینګ ول هغه د مخې دومره راته نږدې کړم لا حول ولا قوت تا خو د یو بل نه کورونا ناروغي تېرېږي او ماسک یې هم نه واچولی هر څومره مې چې ورته چې دا ماسک واچوه وایي نه نه زه بیا سا نه شم راښکلی ښه مل بخنه غواړم ته داسې نه شم کولی یعنې دا چې د خلکو مغزو دلته نه ځي اوس به یو څو مثاله د افغانستان برخه کې ووایم ما څو ورځې مخکې واورېدل د اختر ورځ وه ځینې دوستان یو کونه بل کور ته لاړل هغه وویل خدای د پاره تا خو د کورونا وخت ولې راغلي یاستي وایي خلکو تاسې هم پاک خلک مونږ هم پاک خلک تاسې هم روغ مونږ هم روغ نو څنګه کورونا مونږ ته کورونا خو ناروغ سړي نه تېرېږي سړي ته کوی نوري صاحب دغه چې دی سړی ویلی شي چې دېغه دا خلک پوښي نه چې کورونا ناروغي د کومې لارې نه تېرېږي کورونا ناروغي د هېڅ چا په تندي لیکل شوې نه ده او کورونا ناروغي خو دې نه تېرېږي چې د انسان د یو پوټی د لاړو بڅر کې نه یو بل نه تېرېږي یو بل ته چې سړی د اختر مبارکي ورکوي لاس ورکوي دې کو خو بیا یو بڅر کې د لاړو په لاس باندې ولېږي لاس نه بل چاته تېرېږي خبرو په حالت کې سړی یو بل ته نږدې وي د یو د لاړو بڅر کې تېرېږي دا خبره ته زه یو ځل بیا وایم چې هېڅ هغه خلک چې د کورونا نوم یې اورېدلی خو دې تر اوسه پوښي نه چې کومې لارې نه تېرېږي وایه 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 بیا هم نه رسېږي خلک
مننه ډاکټر صاحب بیا به هم تاسو ته ور درکړو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویندوی ډاکټر اکمل سمسور هم برسره وصل شوی دی سمسور صاحب خبرونه ته ښه راغلاست
ډېره مننه زه سلامونه وړاندې کوم اورېدلته او مېلمه ته چې له جرمني نه
سمسور صاحب په افغانستان کې مخکې مو وویل چې د کورونا وایروس په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی دغه وایروس خپرېده ته په پام ستاسو وزارت تر اوسه د مخنیوي لپاره او دغه راز د تشخیص او درملنې په برخو کې څه نوي اقدامات کړي دي
نوري صاحب مونږ که وګورو نو مونږ په افغانستان کې مریضان یا خلک په درېو کټګوریو تقسیم کړي دي د وزارت نوې رهبري چې راغله نو مونږ خلک ټول په درېو کټګوریو کې تقسیم کړل معنا دا چې هغه خلک چې روغ دي لا تر اوسه اراض او علائم نه دي پیدا کړي نو دا یو کټګوري خلک دي چې هغه خپل کورو کې دي یا په لارو کوڅو کې ګرځي نو له دېغو دپاره مونږ دا وایو چې صحیح پیامونه ورکړو ورته وایو چې یو بل نه فاصله ونیسي د ماسک باندې او لاسونه او که ضرورت نه وي نو لکور نه وځي. نو دا خو یو هغه اوله کټګوري خلک. دویم کټګوري خلک هغه مریضان دي چې خفیف مریضان دي یا اراض علائم لري متوسط خو په کور کې دي، یعنی تداوی یې په کور کې کیږي. نو بیا وزارت صحت عامې په دې ستراتیجي کار وکړو چې څنګه مونږ دغو خلکو تم رسیدګي وکړو، حد اقل هفتی کې یو ځل پوښتنه وکړو چې دغه خلک چې لږ مریض دي یو ډاکټر یا یو نرس هفتی کې یو ورته دو پوښتنه وکړي تر څو د دو حالت نورم خراب نه شي. نو دا خو دویمه کټګوري چې هغه خلک چې په کور کې دي، یعنی د کور په تجرید کې یا قرنطین کې دي، نو سره وزارت د صحتابه څنګه کومک کولی شي. درېیمه کټګوري خلک هغه دي چې حالات یا حالت ډېر خراب شوی ده، شفخانی ته ضرورت لري، او د دې لپاره موږ نوې ستراتیژي وزشته چې جوړه کړه هغه دا وه چې د کورونا تداوی یا د کورونا مریضانو ته خدمات صرف د کورونا په شفخانو کې باید چې ارزان نه شي. ټولې شفخانې د افغانستان په شمول د خصوصي سکتور باید چې مشخص هغه د معیاراتو مطابق ځان آماده کړي تر څو د کورونا مریضانو ته خدمات ارزه کړي. نو دا خو دا درې کټګوري کې دغه نوې پالیسي کې دغه تغیرات راغلل تر څو د افغانستان د وزارت ظرفیت هم زیات شي او مریضانو ته خدمات هم زیات شي.
سمسور صاحب، تاسو ښه یادونه وکړه، تاسو څه ډول کټګوري خلک معلومولی شئ؟ هغوی چې روغ دي او هغوی چې خفیف علائم او نښې نښانې لري چې په کور کې وي او ډاکټر یا کوم نرس هم احوال اخلي.
د دې پر هغه خلک چې روغ دي، روغ هغه خلک دي چې تر اوسه اراض علائم نه دي، یعنی یا نه تبه لري، نه ټوخی لري، نه ځان درد لري، یا نور کوم اراض علائم نه دي پیدا کړي. نو دا هغه خلک دي چې تر اوسه روغ خلک دي، یا کېدای شي دوه ورځې بعد دا به ناروغ شي. نو دا دغه اوله کټګوري ده. دویمه کټګوري خلک هغه دي چې هغه په کورو کې دي، او وزارت او هغه صحي کارکونکي چې په کلو کې دي یا په بانډو کې دي یا په محل کې دي، هغه به خبر دي چې په کوم کور کې د کووېډ یا د کورونا مریض موجود دی.
په دې معنی سمسور صاحب چې د دوی نمونې اخیستل شوې دي، آیا راغلي روغتونونو ته مراجعه کړې ده چې معلومیږي چې دوی دغه نخي خفیف نخي د کورونا لري؟
په بازو نمونې اخیستل شوې دي، لابراتواري معاینات شوې دي، او دغه مطابق باندې موږ وایو چې دا اوس په کور کې دي او کور کې په تجرید کې دي. مګر بعض خلک داسې دي چې دغه نمونې نه دي اخیستل شوې، مګر کلینیکي اراض او علائم چې ډاکټر صاحبانو لیدلې دي، د وینې معاینه ورته کړې، ایکسرې ورته کړې ده، نو لږ نه دا معلومیږي چې دا مریض د کورونا یا د کووېډ مریض په تاور باندې قبول شوی ده. نو ځکه موږ وایو چې د کلینیکي اراض او علائم او د لابراتواري معاینه یا د پی سي آر د ټیسټ مطابق دا خلک چې کوم بعضی خفیف مریضان چې دي هغه د کورو کې اوس دي،
یعنی هغوی چې د کورونا مثبت وایروس په بدن کې تثبیت شوی دی او اغراض او علائم نه ښکاري، او هغوی ته سپارښتنه کوي چې په کور کې قرنطین شي، بیا هم تاسو احوال اخلي، او هغوی چې ډیر جدي دي یا روغتیایي خدمتونو ته ضرورت لري هغوی بستروي، د دواړو تاسو یعنی پالنه کوي؟
بله، اوس پالنه به ان شاء الله د دواړو نه کېږي. مخکې صرف دا اوس صرف هغه وخیم مریضان په شفخانو کې وو، او کوم مریضان چې په کورو کې وو غوته رسیدګي نشو کېدای. د وزارت د صحت عامه نوې رهبري چې راغله غو ویل چې باید دې مریضانو ته موږ رسیدګي وکړو. کوم رسیدګي و نه کو خدا نه خواسته اندغه د کورو مریضان به ډیر زیات حالت به خراب شي، او دا به داسې شي چې بیا به په شفخانو باندې بار ډیر زیات شي، او شفخانه به ونه سکرای چې دوی ته خدمات ارزه کړي. نو اوس په دې باندې کار روان دی چې څنګه موږ په کورو کې د مریضانو ته خدمات ارزه کولای شو.
ډاکټر سنسور، موږ اکثرا راپورونه لرو چې هغه څه چې دغه د کورونا وایروس په چټکۍ مخ په خپرېدو دی، تر اوسه پورې چې لازمه ده لابراتوارونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نه دي جوړ شوي، ولسوالۍ خو لا پرېږده په ډېرو ولایتونو کې. تاسو اوس یادونه وکړه چې خصوصي روغتونونو ته هم دغه دنده سپارل شوې چې هغوی هم د کورونا مشکوکې پیښې تثبیت کړي او د کووېډ 19 ناروغانو درملنه پیل کړي. تر اوسه پورې بیا هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته. هغه روغتونونه چې کووېډ 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي وي، هغو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. یعنی په دې معنا چې داسې اورېدلې چې متخصص ډاکتران نشته، متخصص نرسان نشته، روغتیا پالان نشته چې د هغوی سمه درملنه وکړي. او که د درملو په برخه کې راشو، ځینې نورې پوښتنې هم دي چې وروسته مطرح کوو. په دې کې تاسو څه وایئ چې آیا ټول دغه روغتیایي سکتور دا به سره یو موټی شي؟
انشاءالله امیدواري خوندې ته ده چې ټول روغتیایي سکتور د کووېډ 19 په خلاف منتجم شي او بیا موږ ټول یو ځای د خلاف درستی تو مشکل دی کووید نو نس اختصاصی شفخانی سے جوڑے سوی وی نو اکثر دا شفخانی نوی جوڑے شولے او موږ او تاسو په دې پوهیږو چې د یو شفخانی کې د شفخانی د خدماتو کیفیت ښه کولو کې ټولو نه
بلے سمسور صاحب لکه چې تاسو غک پریشو ډاکټر صاحب ملک زئی تاسو خو دې خغلی سمسور خبرې واوري ایا دغه اجرا چې تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کړی دی دا کافی تاسو بولئ؟
زه د افغانستان برخه کې ډېر څه نشم ویلی ځکه چې زه هلته نه یم هغه ځینه لرې یم کوم شی چې سمسور صاحب یاد کړ هغه کاتیګوري چې دی وویل زه هغې سره موافق یم چې رښتیا همدغه کار معقول دی اروپا کې هم داسې ده داسې نه ده چې هر څوک چې د هغه تست مثبت و هغه به روغتون ته لیږل کیږي نه ځینې کسان په کور کې هغه ساتل کیږي بیا دم په دم البته په اونۍ کې یو ځل یو ډاکټر ورته ځي د هغوی نظارت کوي کنټرول کوي بیا په عین وخت کې د هغه د کورنۍ ټول غړي هلته کنټرولیږي بیا په اروپا کې یو شی ده ډېر مهم ده د هغې ضرورت کنټکټ پرزون یعنې دا چې هغه کسان چې ورسره اړیکې لري ټکي په ټکي لیکل کیږي چې چا سره اړیکې نور لري بیا نور کسان هته هم کنټرولیږي دی ته مثال په توګه وایم دلته زاړه کسان په یوازې په کورو کې خپله پالنه نشي کولی یو یو کس زوړ کس په کور کې دی نو دې ته به یو نرس ورځي د هغې ځانې انځي ګولۍ ورته ورکوي که پچکاري ضرور پچکاري ورته کوي څو وخت مخکې زموږ د رنځوران نه چې یو کس په کور کې یوازې دی یو نرس خپله ناروغ نه شو بلکې تست پوزیټیو مثبت وه هغه زیات په زیات د روغتیا وزارت نه ما ته ټیلیفون راغی چې دا رنځور خو ستا رنځور دی ته خپله دا رنځور ته وګوره تست یې کړه آیا دا مثبت دی او که نه ځکه د دې پالندویه ناروغه وه یعنی د دې کس چې دا خپله مثبته وه هغې رنځور یې پاله د دې رنځور شاوخوا ټول کسان کنټرولیږي اته ډاکټر نه نیولې خپلوان ټول شاوخوا ته کنټرولیږي نو دا زما پوښتنه به د سمسور صاحب نه دی چې دوی څومره امکانات لري واضح ده یو بېوزله ولس نه سید اروپا په سوی توقع نه شي کولی خبره دا ده چې یو څوک چې مثبت دی د هغې شاوخوا د ټول کورنۍ غړي اول دا چې تستیږي او که نه تستیږي بل دا دی چې آیا د دې نور اړیکې تمه چې چا سره دي هغه کسان ته اول لیږل کیږي او که نه لیږل کیږي دا به ډېره مهمه پوښتنه وي
بلې د ډاکټر صاحب ملک زئی مننه سمسور صاحب لکه چې د ټلیفوني اړیکو کې موږ ستونزه لرو مخکې اړیکه پرې شوې وه تاسو به حتما د ډاکټر صاحب ملک زئی خبرې اورېدلې وي دا ښه پوښتنه وه مخکې هم دغه پوښتنه موږ مطرح کړې چې یو څوک چې په کورنۍ کې په کورونا وایروس اخته کیږي آیا ټول غړي یې معاینه کیږي که نه او څه سپارښتنې ورته کیږي مهرباني
و ملک زئی صاحب ډېر ښه شي ته اشاره وکړه په نوې ستراتیژي کې دام دي چې ټول هغه تماسونه چې د یو مثبت واقع سره شوي وي هغه باید پیدا شي او مسلسل تر دوه هفتو پورې مانیټور سي یعنی څوارلس ورځو پورې هغه د نظارت لاندې ونیول سي چې آیا کوم اراض او علائم پیدا کوي که نه کوي نو چونکې افغانستان کې د منابعو کمای موږ لرو د مالی خو د بشري منابع بیا موږ سره شته په نوې ستراتیژي کې یا نوې پالیسي کې داسې لیکل شوی دی چې د تحصیلات عالی یا د پوهنتونونو شاګردان او د مکتب شاګردان دا به په هایست کانټیکټ ټریسرز نیول کیږي او دا دوی ته به روزنه ورکول کیږي او لنډه روزنه چې صرف دا دوی دوی ته باوال ورکوي چې دغه یو مثبت واقع مثلا په یو کلی کې وشوله خو د دې تماس لیو چا سره شوی دی چې دا بل کلی کې ده نو هغه کلی کې به یو چا ته اول ورکول کیږي چې ته یو ورته ورشه یو فارم الکترونیک فارم وي یا کاغذي فارم وي هغه فرما ډکه که او وګوره چې دغه سړي حالت څنګه دی او هغه ته خبر ورکړه چې ته یو مثبت واقع سره نږدې شوی یې د څوارلس ورځو دپاره ځان قرنټین کا او احتیاط کوه چې د کورنۍ نورو غړو ته دا مرض ور خپور نه کړي
بلې سمسور صاحب راځو دې ته چې د تشخیص په برخه کې لکه چې دغه وایروس په افغانستان کې خپور شوی دی څومره لابراتوارونه د افغانستان په څومره ولایتونو کې ورته جوړ شوی دی
موږ تقریبا مکمل لابراتوارونه چې لرو یو لس لابراتوار لرو چې په هغه کې د کووېډ 19 معاینات ترسره کیږي
دا په افغانستان په یو لس ولایتونو کې دی او که په مرکز کې ډیر زیات دی
معمولا موږ دا زونونه کوي حساب وکړو په دې کې داسې دی چې یو په بلخ کې دا یو ننګرهار کې دا یو قندهار یو هرات کې دا یو پکتیا کې دا نو دا پنځه دلته دي او نور باقی مانده چې دي هغه بیا په کابل کې دي.
تاسو دغه وضعیت وینئ د افغانستان کرونا وایروس د افغانستان ټول ګوټ ګوټ ته خپره شوې ده، آیا کوم پلان لري چې دغه د تشخیص لابراتوارونه د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي، تاسیس کړي، ځکه چې ډېر اوریدونکي دغه پوښتنې له موږ نه مطرح کوي؟
وو پلان کې شته. د پی سي آر درې پایې نوي ماشینونه دا یو هفته مخکې راورسېدل. پلان همدا ده چې مرکزي افغانستان یعنی بامیانو ته باید چې هلته فعال سي. دویم دا ده چې په نوې ستراتیژي کې مونږ خصوصي سکتور دخیل که. خصوصي سکتور لابراتوارونه ماشین لري او انساني نیورو یا انساني ظرفیت هم لري، فقط هغو ته ټریننګ ورکول په کار دي تر څو د خصوصي لابراتوارونه چې کب افغانستان کې موجود دي چې هغه د همدغه معاینات اوسي کړی، هغو خلکو ته څوک چې توان لري او د اقتصادي له لحاظه خپل معاینات په خصوصي لابراتوارو کې کولای شي، او هغه کسان چې څوک توان د مالی توان نه لري نو هغه به بیا دولتي سکتور هغو ته رسیدګي کوي.
سمسور صاحب، د مشکوکو پیښو ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې، تاسو دغو لابراتوارونو کې چې یولس اوس فعال لري څومره ظرفیت لري، څومره نمونې کوی شئ چې هغه معاینه کړي او هغه وروستۍ نتیجه ترې واخلئ په یوه ورځ کې؟
په یوه ورځ کې موږ اوس حد اکثر هغه معاینات چې کوو 2000 معاینې موږ په یوه ورځ کې کولای شو، او دا په دې حال کې ده چې د مونږ د لابراتوارونو سټاف ته دا هغه دوه شفټه کار کوي. نو کووید نو مس یو مشکل بلم چې را پیدا کړي هغه دا ده چې بعضي د لابراتوار یا صحی پرسونل کله چې په دې اخته شي هلته بیا د لابراتوار یا شفخانه کې خدمات تکنی کیږي. نو اوس پورې مونږ 2000 یعنی ټیسټ روزبره کوو.
داسې راپورونه ما هم مونږ ترلاسه کړي دي چې اکثرا تشخیص په برخه کې ځینې ستونزې شته ده، ځینې ډاکتران دغه د کرونا وایروس هم تشخیص نه کوي او ناروغي بله بولي او هغوی ته درمل ورکوي. آیا په دې برخه کې تاسو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر لرئ؟ آیا داسې کوم اقدامات مو کړي دي چې ډاکتران په خپل سر له دې کار ډډه وکړي؟
دې کې نورې سره دوه مشکل وو. یو مشکل خو داسې وو چې خصوصي سکتور یا هغه ډاکترانو چې خصوصي پریکټس کولو یا شخصي پریکټس کولو هغه ته اجازه نه وه چې د کرونا مریضان تداوی کړي. نو هغه به څه کول چې د کرونا مریض به د مورقي په نوم باندې واغېست، بیا به تداوی ورته شروع کړه تر څو د وزارت د صحت عامې د نظارت نه خلاص شي. نو نوې پالیسي سه تغییر کړه. مونږ وویل چې خصوصي سکتور حق لري چې د کووید 19 مریضان تداوی کړي، هغه د مراقبت لاندې ونیسي، مشکل نشته، لطفا خلک د مورقي په نوم باندې متداوی کوي. دا یو برخه وه. دویمه برخه دا ده چې مونږ د ډاکټر صاحبانو ظرفیت هم لږ ټیټ وو، او هغه کم ظرفیت د دې باعث شوی وو چې کله به دو دوی هغه سټریپ ټیسټ وکړو د ټایفاید دپاره یا د مورقي دپاره، د هغو آی جی ایم به مثبت وو، یا به دو دوی داسې فکر وکړو چې دا آی جی ایم مثبت ده نو دا والا مورقه ده. نو په ډیرو واقعاتو کې داسې کیږي چې مریض د کورونا وي خو چونکې کورونا کې آی جی ایم جوړیږي، بیا د مورقي آی جی ایم یا کله چې سټریپ ټیسټ کوو هغه ډیر دقیق نه ده، نو بیا د مورقي هغه ټیسټ مثبت کېدای شي. نو د دې لپاره بیا موږ دا وکړو چې ډاکټرانو ته لارښوونه وکړه چې ګوره څنګه تشخیصولی شو، څنګه د مورقي او د کورونا مریض د سی بی سی یا د ډی وی ډی ټیسټ نه، د ایکس رې ټیسټ نه وپیژنو اراض علایمو کې څه فرق کېدای شي.
فکر نه کوئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ډېر په ځنډ دغه اقدام وکړل؟ ډېر مودې رئیس موږ دغه راپورونه درلودل چې خلک د مورقي په نوم باندې تداوي کېږي، او اوس ته هغه د تاسو یادونه وکړه چې دا د خصوصي روغتونونو لخوا یا د ډاکترانو لخوا چون اجازه یې نه درلودله چې په کرونا اخته د ناروغانو درملنه وکړي، نو په دې ډول یې د مورقي تر نوم لاندې درملنه کوله. ولې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې دا اقدام نه کاوه؟
نوري صاحب، هغه وخت کې چې کوم تصامیم ونیول سول هغه پخوانی رهبری د وزارت د صحت عامې هغه د څه فکر کوو چې د افغانستان دولتي سکتور دغه ظرفیت لري چې ټول مریضان به کنټرول کړي، او بل دا چې هغه ویل چې د افغانستان خلک غریب دي، نو خصوصي سکتور موږ پکې شامل کو کېدای شي اقتصادي ضربه خلکو ته ورورسیږي. مګر بیا موږ ولیدل چې مریضانو تعداد دومره زیات شو، او بیا دا مشکل دومره زیات شو چې دولتي شفاخانو مریضانو ته رسیدګي نشو کولای. نو بیا د پاره بیا دا پالیسی نوې رهبری د وزارت د سیاتامې چې راغله وو بیا په پالیسی کې تغییر راوست او خصوصي سکتور ته اجازه ورکړه.
اوس خصوصي سکتورونه آیا د کورونا د مشکوکو ناروغانو د ازموینې لابراتوارونه لري او که هغه هم بیا هم د تاسو دولتي لابراتوارونو ته دوی دغه نمونې استوي؟
خصوصي سکتورونه خپل لابراتوارونه لري، خو دې کې یو شرط دا ده چې صرف هغه لابراتوارونه چې د وزارت د صحت عامل طرفه او د نړیوال صحي سازمان له طرفه وویلل سي چې بلې دغه لابراتوارونه هغه سامان آلات او ظرفیت لري چې د کورونا معاینه وکړي، صرف هماغه لابراتوارونو ته اجازه ده. مثلا په کابل کې مونږ یو لابراتوار یا یو خصوصي شفخانه چې د فرانسویانو شفخانه په نوم باندې یادیږي، هغه ته اجازه شته چې هغه د کورونا ټیسټ وکړي. نور شفخانې هغه د خپل درخواستي ورکړې ده، د مونږ ټیمونه بځي هلته به د هغو اسسمنټ کوي یا کتل کیږي به چې آیا دا دوی هغه لازمه ظرفیت لري که نه لري. که چیرته ظرفیت درلوده مشکل نه لرو. په خصوصي سکتور کې مونږ بعضي ډېر لابراتوارونه لرو چې دغه ظرفیت د دولتي لابراتوارونو د ظرفیت نه مخده، یعنی هم د انساني نیرو له لحاظه هم د سامان آلاتو له لحاظه. نو که هغه مونږ شامل کو دا به ډېر ښه وي چې د مونږ د معاینه کولو ظرفیت نورم لوړ شي.
اوس د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره کوم درمل په افغانستان کې تاسو استعمالوي؟ شته د سیراپورنم لرو چې د درملو په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي، که په لنډه اوریدونکو ته معلومات ورکړي په دې برخه.
نوري صاحب، درمل خو داسې دي چې تداوي کوم خاص تداوي نه لري. درمل چې استفاده کیږي هماغه سپورټیو کیر یا کومکي تداوي ده چې مثلا مونږ د درد لپاره پرستامول استفاده کوو، او نور که کوم مثلا تکلیف یا مریض ولري، قلبي تکلیف ولري یا شکر ولري یا د فشار مرض ولري، نو دغه لپاره هماغه خپل دوايان ورکول کیږي او مریض د مراقبت لاندې نیول کیږي. یو خبره باید چې زه اوریدونکو ته موایم، چې دا یاره دومره زیاته شول د کورونا چې د مونږ بازو وطنوالو دواګانې واغستلې، مثلا پر استعمال دومره زیاته غشتي په کورو کې ذخیره کړل چې په بازار کې کم شول. نو لغونه خاص ما دا ده چې دومره یاره ملره خدای پاک به خیر را پیښ کړي، په وزارت د صحت عامې په خپل سیستم باندې باور ولرئ. پر استعمال ډیر زیات اغستل او ناحق یا بدون د کدام اعراض او علایمو استفاده کول صحت ته ښه نه دي. نو دې ته دې کوم باید چې مونږ احتیاط وکړو.
بله سمسور صاحب، مننه که دا بحث سره راغون کړو. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، تاسو چې په جرمنی کې اوسئ، ښایي په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه د کورونا وایروس خپرېدل اوشته نه وي رسېدلي. په نورو هیوادونو یا په جرمنی یا په نورو کې دغه ډېر هیوادونه له دغه مرحلې تیر شوي دي. تاسو دغه تجربه چې جرمنی کړې ده، آیا د افغانستان لپاره هم ترې پند یا درس اخیستل کېدای شي؟ څه باید وشي؟
کوم شی چې دلته ډېر دی نسبت افغانستان ته، خو سل په سلو کې بیا هم نه دی، هغه دا دی چې دې خلکو د حکومت لارښوونې جدي ټینګې ونیولې. هغه دا دی چې په رښتیا اوس دلته چې د جرمني حکومت فیصله کړې چې هر څوک به ماسک اچوي، یعنې دا چې دلته خلک مراعات کوي. نو زه دا وایم هلته خو بېوزلي ده، خلک مجبور دي کار وکړي. زه دا وایم هغه تبنګوالا چې خپل شور نه خود یو شی خرڅوي، هغه مجبور دی. ما یې تور ته مخکې یو چانه واورېدل، یو هلک وایي چې زه که کورونا نه مړ شم که نه شم خو دولګې نه مړ کېږم، څنګه وکړم اولاد لرم څنګه وکړم؟ دا خبره صحیح ده، خو هغه څوک چې خپل شور نه خود خرڅوي. نو که داسې وکړي چې خپله پټکه که د خولې ته ونیسي چې د خولې نه یو شی هغه شور نه خود باندې ونلویږي، کېدای شي چې د کورونا خطر لږ څه کم شي.
بلې ملک صاحب، وقایه مهمه ده. په هر صورت ډېر وخت نه لرو. بلې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان د ډاکټر صاحب اکمل سمسور، تاسو دغه وضعیت په پام تر اوسه پورې خو داسې ویل کېږي چې د کورونا پرېدل اوشته هم نه دی رسېدلي، ډېر داسې خبرداری ورکول کېږي چې ممکن وضعیت لدې هم خراب شي، څه تدابیر ورته لري؟
تدابیر انشاءالله د نوې ستراتیجي سره، نوې رهبریت سره تدابیر نیول سوي دي. خو دې کې دما خاص وطنوالو نه دا ده چې ملک زی صاحب څنګه وویلې، لطفاً کوشش وکړئ چې دغه د ویروس خپرېدل کم شي، فاصله ونیسئ، که ضرورت نه وي له کورو نه مه راوځئ، هماغه هر څادر لرئ، دسمال لرئ، هغې نه ماسک جوړ کړئ او هغه د ماسک په حیث باندې استفاده کوئ. نو انشاءالله وزارت سرطامه خپل ټول کوشش کوي هغه مریضان یو فیصدی 15% یا 4% مریضان چې وخیل کیږي یا حالت یې ډیر خرابیږي چې هغه ته خدمات ارزه شي. او نور مونږ یو پیغام بلم چې ډیر تاکید پکې هغه داده چې ډیر یاره نه ده پکار، یعنی دی یاره دی وجه دا افغانستان کې وزدس حالت راغلی دا چې خلکو په کورو کې د اکسیجن بالونونه ذخیره کړل چې شفخانو ته اوس اکسیجن نشته ولی خلکو په کورو کې ذخیره کړ. نو دغه یو شاید چې ډیر یاره نه ده پکار سپیشي سیستم کرا کرا ځان ورته آماده کوي که یو څوک ډیر شدید مریض شي نو شفخانو کې خدمات شته چې د دو ته رسیدګي وسی کړی.
بلې ډیره مننه کور ودان ډاکټر سمسور. بلې له جرمني له ډاکټر اکرم ملک زی او د غرض د افغانستان د عام روغتیا وزارت له ویان اکمل سمسور تاسو دواړو مننه کوو چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.